حافظ و ناصرتان.
السلام علیکم. له غرمې نه مخکې 10 بجې دي. زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعت خپرونې اورېدو ته رابولم. دا خپرونه د شمشاد زدران په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي. د افغانستان ملي امنیت وایي هغه 8 تنه محصلان چې د ننګرهار له پوهنتون څخه نیولي له داعش او نورو سخدریزو ډلو سره ارتباط لري. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي په دې ښار کې د سپیو او مړزانو جنګول یو ناوړه فرهنګ بولي او وایي چې دغه عمل د دوی په سیمو کې د ځورونې سبب کیږي. نور مهم رپورټونه هم په همدې خپرونه کې اوري، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د ساعت مهم خبرونه اورو چې مرزیه احمد یې وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. لسګونو وسلوالو طالبانو د بدخشان پر یمګان ولسوالۍ حمله کړې. افغان ولسمشر د خپل حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي دنده وسنډوله، او د جرمني د هانور ښار پولیس وایي چارواکو د یوې بمي چاودنې په اړه د کره معلوماتو له مخې د جرمني او هالنډ ترمنځ د فوټبال دوستانه لوبه ځنډولې ده. د خبرونو تفصیل. د بدخشان چارواکي وایي چې لسګونو وسلوالو طالبانو پر یمګان ولسوالۍ حمله کړې او له نن سهار راهیسې جګړه روانه ده. د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر سخیدات حیدري ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د یمګان ټولې لارې تړل شوې دي. نوموړي له مرکز څخه وغوښتل چې د هوایي ځواک په برخه کې ورسره مرسته وشي. یمګان ولسوالۍ شپږ میاشتې مخکې هم د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې وه، خو له څه مودې راهیسې بیرته د افغان ځواکونو له لورې ونیول شوه. افغان ولسمشر د یو حکم په صادرولو سره د خپل حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي دنده وځنډوله. په دغه 15 مادي فرمان کې چې تیر ماښام د ولسمشرۍ ماڼۍ لخوا خپور شو، راغلي چې تر راتلونکي پرېکړې پورې به نه یوازې د حقوقي سلاکار په توګه بلکې د کابل بانک د پورونو د راټولولو په برخه کې د ښاغلي محمدي دنده تعلیق وي. ولسمشر غني د غراز یو پلاوی ټاکلی چې د کابل بانک د تصفیې په برخه کې د عبدالعلي محمدي په ګډون د دخیلو کسانو غیر قانوني اجراءات وڅېړي. د افغانستان د ښار جوړونې وزیر سید منصور نادری په دې وروستیو کې ویلي و چې د ولسمشر حقوقي سلاکار له دغه وزارت څخه غوښتي و چې د هوشمند په نوم د ښارګوټي د جوړولو جواز خلیل الله فیروزي ته ورکړي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د ننګرهار د پوهنتون 8 تنه نیول شوي محصلین له داعش او نورو وسلوالو طالبانو سره په تړاو تورنوي. د دغه ریاست لخوا په یوه اعلامیه کې راغلي چې له دغو کسانو سره یې پر تورو او سپینو بیرغونو سربیره داسې اسناد او شواهد نیولي چې له دغو ډلو سره د دوی تړاو ثابتوي. د ننګرهار د ولي ویان عطاالله خوږیاڼي په دې اړه وویل:
دوی په خپلو د اوسېدو په خونو کې د حکومت ضد شعارونه لیکلي وو، همداراز د یو مرکز په توګه یې د خپلو خونو څخه استفاده کړې. د دې تر څنګ دوی ځینې نور بیرغونه چې هغه د داعش اړوند دي یا د وسلوالو طالبانو اړوند دي، هغه په خپلو خونو کې ځان سره ساتل. ځینې نور واړه واړه پیغامونه دوی په نورو برخو کې هم غشوي، یو شمېر نور شواهد له دوی سره یوځای نیول شوي دي.
دا مظاهره شاوخوا 10 ورځې مخکې شوې وه چې محصلین پکې د داعش او وسلوالو طالبانو له بیرغونو سره راوتلي وو او د حکومت ضد شعارونه یې ورکول. له دغو محصلینو څخه 8 تنه یې په دې وروستیو کې نیول شوي دي. ځینې محصلینو ویلي چې د پوهنتون د لیلیې د ناسم وضعیت او د دوی د ستونزو د نه اورېدو له کبله یې مظاهره کړې وه. د ملي امنیت ریاست وایي دغو محصلینو غوښتل یو ځلې بیا په ننګرهار کې ورته اقدام وکړي او د وسلوالو مخالفینو له بیرغونو سره سړکونو ته راووځي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي تر راتلونکو 2 کلونو پورې به د افغانستان د برېښنا ستونزه هواره شي. دغه شرکت تېره ورځ له ترکمنستان څخه د برېښنا د انتقال لپاره د عملي کار د پیل په هدف د څه باندې 80 میلیونه ډالره په ارزښت 2 قراردادونه هم لاسلیک کړل. د برېښنا شرکت د پروګرامونو د سمون رئیس وحیدالله پوپلزی ازادي راډیو ته وویل چې دغه قراردادونه له هند او جرمني شرکتونو سره لاسلیک شوي دي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 15 پوله، یو اروپایي یورو 2 افغانۍ 15 پوله، یو انګلیسي پاونډ 101 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 15 اتیا پوله، او زر پاکستانی کلداری 410 افغانۍ. د جرمنی د هانوار ښار پولیس وایي چارواکو د یوې بمی چاودنې په اړه د کره معلوماتو له مخې د جرمنی او هالند ترمنځ د فوټبال دوستانه لوبه ځنډولې ده. ټاکل شوی وه دغه لوبه پرون د جرمنی په شمالي ښار کې وشي، خو د لوبې تر پیل یو نیم ساعت د مخه سټیډیوم خالي کړای شو. د جرمنی خبری آژانس د پولیسو له قوله وایي چې دغه معلوماتو دوی اندېښمن کړي وو چې ګواکې یو کس په سټیډیوم کې دننه غواړي چاودنه وکړي. ټاکل شوی وه د صدر اعظم انګیلا مرکل په ګډون یو شمېر حکومتي چارواکي د دغې لوبې نندارې ته ورشي، او په دې توګه یې غوښتل یو داسې پیغام ورکړي چې جرمني به د پاریس تر بریدونو وروسته تروریزم ته سر ښکته نه کړي. له بلې خوا د فرانسې پولیس د هغه دوهم مشکوک تروریست د نیولو په لټه کې دي چې د پاریس له بریدونو وروسته تښتېدلی. مدافع وکیل وایي پولیسو درې ځله فرصت درلود چې دغه مشکوک چې د بلجیم تبه ده ونیسي، خو هغه یې پریښی دی. بل لور ته فرانسې او روسیې په سوریه کې د داعش پر مرکزونو خپل هوایي عملیات تیز او پراخ کړي دي. داعش د پاریس د وروستیو حملو مسؤلیت منلی. په دې بریدونو کې 109 کسان ووژل شول او 350 نور ټپیان شول. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د خپل ګوند تر بری وروسته یو ځلې بیا احمد داود اوغلو ته د صدر اعظم په توګه دنده ورکړه چې نوی حکومت جوړ کړي. دا اعلان وروسته له هغه وشو چې اردوغان او داود اوغلو پرون په انقرې کې په ولسمشرۍ ماڼۍ کې سره ولیدل. د عدالت او پرمختیا واکمن ګوند چې اردوغان یې تمویلوي د نومبر د لومړۍ نیټې انتخابات وګټل. تر دې وړاندې دغه ګوند د جون په پارلماني انتخاباتو کې اکثریت څوکۍ له لاسه ورکړې وې. دا انتخابات داسې مهال ترسره شول چې په ترکیه کې تاوتریخوالی ورځ تر بلې زیاتېږي، او اردوغان او داود اوغلو ټینګار کوي چې یوازې د یوې ډلې یا ګوند اکثریت کولی شي چې هیواد ته ثبات بیرته راوګرځوي. د ترکیې د امنیتي ځواکونو او کورد یاغیانو ترمنځ له سره پیل شوو جګړو کې سلګونه کسان وژل شوي دي، او په دې سره د دغه هیواد د سولې له وړاندې ټکنۍ پروسه ماته شوه. په ترکیه کې دغه راز د کردانو په یوه غونډه کې دوه لوی ځانمرګي بریدونه وشول چې ظاهرا په هغه هیواد کې د اسلامي دولت ډلې لخوا ترسره شوي دي. او چارواکو په بوسنیا کې درې بوسنیایي مسلمانان په دې شک نیولي چې د 1992 څخه تر 1995 کال پورې د بوسنیایي سربانو په کورنۍ جګړه کې جنګي جرایم ترسره کړي دي. سرنوالان وایي دوی د شاوخوا 100 تنو سربیانو په نیولو کې لاس درلود. دغو درېو مشکوکو کسانو هغه وخت د پولیسو او پوځ د قمندانانو په توګه دنده ترسره کوله. په یوې اعلامیې کې راغلي چې په هغو کلونو کې نیول شوي ملکي وګړي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو، د 100 لپاره په غیر انساني او ستونزمن وضعیت کې ساتل شوي وو. دا و تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ناجیه صاحب یو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه دراوړل. ملي امنیت وایي هغه 8 محصلان چې د ننګرهار له پوهنتون نیولې له داعش او نورو سخت دریځو ډلو سره اړیکه لري. د سیاسي او پوځي چارو کارپوهان وایي په اکادمیک مرکزونو او پوهنتونونو کې د سخت دریځو ډلو ملاتړ د افغانستان د راتلونکي لپاره د اندېښنې وړ دی. په افغانستان کې راتلونکي 2014 کال نیمایي پورې د اورګاډي د پټلۍ تخنیکي چارې بشپړې شي.
موږ تقریبا د قندوز د بیا تر اقینې اندخوی پورې چې د حدود کې د 280 کیلومتره کېږي مطالعات باید تکمیل کړو.
د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي په دې ښار کې د سپیو او مړزانو جنګول یو ناوړه فرهنګ بولي، وایي چې دې عمل دوی زیات پازاب کړی دي. د نور رپورټونو سربېره د خپرونې په دوهمه برخه کې کور کلی او تفریحي پروګرام د ګوړې اچارونه
دلاسی کراچی زردار قول اردو خفل مختلف کنده کنه ارکتا دوار غلیو چلور لارو پا چلور وار سر کنو که زای پر زای کوی
تاسو زمون غکل ازادی راڈیو او رای ازادی راڈیو پا منزنه چپا یو زر دو سو شپگ نمی پوٹول افغانستان و طول سیما که و رای دا افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي هغه وویشتنه محصلانې چې د ننګرهار له پوهنتونه نیولي له داعش او سختدریزو ډلو سره ارتباط لري دا هغه محصلان دي چې په دې وروستیو کې د ننګرهار په پوهنتون کې د یو لاریون پر مهال د داعش او طالبانو بیرغونه پورته کړي وو او د حکومت او نظام پر ضد یې شعارونه ورکول. د ملي امنیت ریاست وایي د هغو کسانو پلان درلود چې د ننګرهار ښار په سړکونو هم د داعش بیرغونه پورته کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت ریاست د داعش او وسلوالو طالبانو ملاتړ په دې هیواد کې جرم او د قانون خلاف عمل بولي. تفصیل د فریبا ظاهر په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي دغو محصلینو غوښتل یو ځل بیا د تروریستانو او وسلوالو ډلو په ګټه او د دولت پر خلاف شعارونو سره غیر قانوني مظاهرې وکړي. دغه ریاست تیر ماښام د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې نیول سویو کسانو په پام کې درلوده چې په راتلونکو دوو ورځو کې د ننګرهار سړکونو ته د داعش او طالبانو له بیرغونو سره راووزي. د ملي امنیت ریاست دغه ټول نیول سوي محصلین په ننګرهار کې په داعش، طالبانو او د اسلامي ګوند په ډلو پورې تړلي کسان بللي دي. د اعلامیې له مخې له دغو کسانو سره د تورو او سپینو بیرغونو په ګډون داسې اسناد ترلاسه سوي چې له وسلوالو مخالفینو سره د دوی تړاو ثابتوي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼی همدا مني چې دغو کسانو په خپلو اتاقونو کې د داعش او طالبانو بیرغونه ساتل.
دوی په خپلو د اوسېدو په خونو کې د حکومت ضد شعارونه لیکلي وو، همداراز د یو مرکز په توګه یې د خپلو خونو څخه استفاده کړې. د دې تر څنګ دوی ځینې نور بیرغونه چې هغه د داعش اړوند دي یا د وسلوالو طالبانو اړوند دي هغې په خپلو خونو کې ځان سره ساتل. ځینې نور واړه واړه پیغامونه دوی په نورو برخو کې هم غشوي او یو شمېر نور شواهد له دوی سره یو ځای نیول شوي دي.
ښاغلي خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې په نیول سویو کسانو کې دوه تنه د ننګرهار اوسېدونکي او نور د بادغیس، لغمان، پروان، میدان وردګو، لوګر او ځینو نورو ولایتونو دي. شاوخوا لس ورځې وړاندې یو شمېر محصلینو د ننګرهار په پوهنتون کې د داعش او طالبانو د بیرغونو سره مظاهرې وکړې او د حکومت ضد شعارونه یې ورکول. ځینو محصلینو ویلي چې د پوهنتون د لیلې د ناسم وضعیت او د زده کوونکو د ستونزو د نهاورې له کبله یې دغه مظاهرې کړې دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت مرستیال ویان نجیب دانش وایي د راتلونکي لپاره یې په مظاهرو کې د وسلوالو مخالفینو د بیرغونو د انتقال د مخنیوي لپاره جدي تدابیر نیولي دي. دی وایي له تروریستي او انسان وژونکو ډلو څخه ملاتړ چې په هر نوم وي د قانون خلاف او جرم دی. موږ د دې لپاره چې په راتلونکو کې د دې ډول کړنو مخه ونیسو خپلې څارونکي او کشفي برخې لا ډېروو. په همدې حال کې افغان ولسمشر اشرف غني د سې شنبې په ورځ د دغې پېښې د څېړلو لپاره یو پلاوی ننګرهار ته استولی دی. د ننګرهار د والي ویاند وایي د ولایت چارواکو د دغې مظاهرې په اړه ټول جزئیات له دې پلاوي سره شریک کړي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملي امنیت ریاست وایي هغه ویش محصلان چې د ننګرهار له پوهنتون څخه نیول شوي له داعش او نورو سختدریزو ډلو سره ارتباط لري. سیاسي او پوځي تحلیل کوونکي په پوهنتونونو کې د محصلانو لخوا د داعش یا طالب ډلو ملاتړ د افغانستان د راتلونکي لپاره د اندېښنې وړ بولي. دوی وایي دغه ډلې د افغان ځوانانو د اقتصادي کمزوریو او ټولنیزو نیمګړتیاو څخه ګټه پورته کوي. پوځي کارپوه مرزا احمد مرزا محمد یارمن له ازادي راډیو سره په مرکه کې د ځوانانو ترمنځ د مخالفانو د نفوذ مخنیوی لپاره د حکومت پر ناکافی اقداماتو انتقاد کړی دی. فریبا ظاهر له نوموړي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې په تیرو تجربو ته په کتو سره ننګرهار ته د ولسمشر لخوا د استول شوي پلاوي څخه څه تمه کېدای شي.
د جمهور رئیس پلاوی چې ننګرهار ته تللی دي هغې خپله بررسي کوي او زما باور دا ده چې دا هیات چې ځي ننګرهار ته خپل هغه نتیجه چې راوړي او هغه د قانون پر بنسټ اوس باید هغې ونیول شي. په دې نسبت چې دوی د داعش او طالبان بیرغ خپل ځان سره لرله دوی باید ونیول شي. زما باور نه ده چې نیول شوي.
بله، نیول شوي خو دي، ځکه ملي امنیت ریاست هم اوس ویلي دي چې دوی تقریبا اوویشت کسه اوویشت تنه محصلین په همدې ارتباط نیولي دي. اوس دغه کسان چې نیول شوي ستاسو په نظر د قانون پر اساس، د قانون له مخې، د دې کسانو سره څه ډول چلند پکار دی چې د نورو لپاره عبرت سي؟ څه باید وسي؟
دوی باید حفظ سي، له دوی نه تحقیق وشي، لکه چې دوی ډېر خطرناک خلک دي. هلته یو تاسو هم خبر یاستی، ټول هغه محصلین د داعش او طالبان سره اړیکې لرله او وی ویل چې موږ امارت غواړو، موږ خلافت غواړو. دا امارت خلافت د طالبانو شعار ده او د داعشیانو شعار ده. که دا کار مخنیوی نشي، دی به راتلونکي ډېر خطرناکېږي.
بله، ما هم غوښتلی چې همدې مسلې ته راسم، ځکه د پام وړ ټکی دلته دا دی چې دغه شعارونه او دغه مسله، دغه لاریون یا مظاهره چې وه، د پوهنتون د ځوانانو لخوا راپورته سوې ده. ستاسو په نظر دغه ډول مظاهرې څونه د اندېښنې وړ دي، په دې خاطر چې په یو اکاډمیک مرکز کې دا ډول یو پیښه سوې ده؟
دا ډېر د اندېښنې وړ دي، لکه چې دوی د افغانستان ځوانان او ټول خلک غریب خلک دي. هغوی پیسې مصرفوي په پوهنتونونو کې او خپل ډېر ماهر مبلغونو ګمارلې ده چې ځوانان باید جلب جذب شي. څو کاله کېږي چې داعش او حزب التحریر طالبان په پوهنتونونو کې خپله فعالیت شروع کړی دي. د دې فعالیت متمرکز دي چې باید ځوانان وغولوي او داسې کار وکړي چې په ښارونو کې، په مدني ټولنه کې د دوی نفوس ډېر شي. د همدې عمله نه یوازې ننګرهار، اوس په کابل کې هم دا خلک شته دي او همچنان په بدخشان کې، ټول ولایاتو کې حزب التحریر، داعش او طالبان خپل فعالیت شروع کړی دي. دا د ملي امنیت دنده ده چې مخنیوي وکړي او دوی ته نه پرېږدي چې پوهنتونونه ناامنه کړي.
او د وروستۍ پوښتنې په توګه یارمان صاحب، همدغه واقعیت ته په کتو، لکه چې تاسو هم ویلئ چې زموږ ځوانان تر ډېره علاقمندي شي چې په کم سن کې سیاست ته مخه کړي یا د مختلفو ګوندونو سره یو ځای شي، او د بلې خوا د مخالفو وسوالو ډلو دې دریځ ته په کتو چې هغوی کوشش کوي چې زموږ د ځوانانو په منځ کې یو نفوذ پیدا کړي او د دوی د منځه خلک ځان ته وګماري، اوس حکومت هم ویلي چې د ننګرهار د پیښې د تکرار د مخنیوي په هدف دوی تدابیر نیولی دي. ستاسو په نظر دغه تدابیر څه کېدای سي او حکومت به څونه موافق وي چې د دغسې پیښو د مخه ونیسي په آینده کې؟
د دولت تبلیغات ډېر کمه ده، مطبوعات او رسنیو هم شخصي رسنیو د پرایویت دی ملي منافع په ګټو دپاره داسې تبلیغ نه کوي چې ځوانان په دې حزبونو کې جذب نه شي. او دولت باید خپله تدابیر ونیسي او نور دیني عالمانو، استادانو، والی، امنیه قمندان، اطلاعات فرهنګ، ارشاد اوقاف، ټول ارګانونه باید همغږي ولري او یو منظم پلان او برنامه تنظیم کړي خپل تبلیغات په پوهنتونونو، په مکتبونو کې چټک کړي. دا یو لاره ده انشاءالله چې داسې کېږي.
په پوهنتونونو او اکاډمیکو مرکزونو کې د دولت د وسواله مخالفانو د ملاتړ او د داعش او طالبانو په ملاتړ د ځوانانو د راوتلو او د غراس په دغه پوهنتونونو کې د افغانستان د حکومت ضد شعارونو په اړه مو د پوځي چارو د کارپوه مرزا محمد یارمن څرګندونې واورېدې.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د کابل چاپ د نن ورځې مطبوعاتو په خستو ګوړه ورسپانو د ولسمشر غنی د پرونی څرګندونو په اړه چې وایي ډیر زیاتو خلکو ته به د کار فرصتونه برابر کړي، مطالب او مقالې خپرې کړي دي. اسد الله لودین مطبوعاتو ته کتنه لري.
د کابل چاپ نننۍ ورسپانو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د حکومت لخوا د کارموندنې د پروګرام څرنګوالي او پر حکومت د خلکو د باور د کمیدو عواملو ته ځانګړي کړي دي. سرخط خپلواکي ورسپانې په خپل سرمقاله کې لیکلي چې د حکومت د کارموندنې پروګرام د خودکفایۍ په لور یو ګام دی. په سرمقاله کې راغلي چې په تیرو څو کلونو کې په لرو پرتو سیمو کې ځوانان د بیکارۍ له امله له وسلوالو مخالفینو سره یو ځای کېدل او اوس د کارموندنې له ملي پروګرام سره به ورته د کار زمینه برابره شي. د سرمقالې لیکوال ویلي په کلیوالي سیمو کې د کاري فرصتونو رامنځته کول ښارونو ته د خلکو د بې ځای کېدو مخنیوی هم کولی شي. د ورسپانې په باور د ولسمشر دې خبرو چې لسګونه زره کسانو ته به په کلیو او بانډو کې کار پیدا او د اوبو بندونه به جوړ کړي د ډیرو کارګرانو هیلې راټوکولې دي. هیواد دولتي ورسپانې بیا خپلې سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د اقتصادي ستونزو حل او د کار موندل د حکومت ستر لومړیتوبونه دي. په سرمقاله کې راغلي افغان حکومت د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو د مخنیوي لپاره پروګرامونه لري او د دې پروګرامونو د عملي کولو لپاره یې پیسې هم سپما کړي دي. د ورسپانې په باور ولس باید د کارموندنې په اړه د حکومت پروګرامونو ته صبر وکړي ځکه د کارموندنې ټولې پروژې چې ولسمشر ورته په خپلو خبرو کې اشاره کړې څه ناڅه وخت ته اړتیا لري. سرنوشت خپلواکې ورسپانې بیا د آسیا فاونډیشن پر وروستۍ سروې چې پر حکومت د خلکو د باور کموالی ښیي تبصره کړې او پوښتنه یې کړې چې ولې ډېر خلک فکر کوي چې ناسم لوري ته روان دي. په سرمقاله کې راغلي چې ناوړه امنیتي او اقتصادي وضعیت او بیکاري هغه عمده عوامل دي چې له مخې خلک پر حکومت بې باوره شوي او وایي چې حکومت ناسم لوري ته روان دی. ویسا خپلواکې ورځپاڼې هم همدې سروې ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او پوښتنه یې کړې چې آیا پر حکومت د خلکو بایللی باور بیرته ټینګېدای شي. په سرمقاله کې راغلي حکومت ته پکار ده چې د خلکو د باور د بیا پیاوړي کولو لپاره په ځینو ادارو کې بدلون راولي، د ملیشو جوړولو مخه ونیسي او لاس په لاس ګیر شوي غله له ادارو وباسي. د سرمقالې لیکوال ویلي حکومت باید اوس له ژمنو تیر شي او هغه ژمنې عملي کړي چې د کمپاین پر مهال خلکو ته ورکړي دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په افغانستان کې به د راتلونکي 2018 کال تر نیمۍ پورې د اورګاډي د پټلۍ تخنیکي چارې بشپړې شي. دا خبره د افغانستان د اورګاډي پټلۍ د برخې رئیس یما شمس له ازادي راډیو سره په خبرو کې وکړه. دا پروژه به د مالونو په انتقال او د افغانستان په اقتصادي وده کې مرسته وکړي. ملالۍ بشیر په رپورټ برابر کړی.
د افغانستان د اورګاډي د پټلۍ عمومي ریاست وایي دغه اداره په خپل پرمختیايي پلان کې لري چې د راتلونکي میلادي کال تر نیمایي پورې به د اورګاډي څلور پروژې بشپړې کړي. د افغانستان د اورګاډي د پټلۍ عمومي رئیس وویل چې د کندوز ښار څخه تر شیرخان بندر پورې، د خلم له لارې مزار شریف ښار ته، او له هغه ځایه شبرغان او د اندخوی بندرې اقینه د دې ادارې له لومړیتوبونو څخه دي. دا پروژه چې 415 کیلومتره اوږدوالی لري، افغانستان د اورګاډي د پټلۍ له لارې دوو گاونډي هیوادونو تاجکستان او ترکمنستان سره نښلوي او همداراز د هیواد دننه کندوز، بلخ او جوزجان سره نښلوي.
ساختمان در مخه یا د اتصال در مخه هغه کومه تخنیکي څېړنې چې لازمې دي د شبکې لپاره هغه سرته ورسېږي، چې البته په دې سږ کال کې زموږ پروګرامونه چې دي تر 2016 تر دوامه ربه پورې، یعنې موږ تقریبا د کندوز ته بیا تر اقینې اندخوی پورې چې تر حدود کې مطالعات باید تکمیل کړو.
دوهمه پروژه د هرات د اورګاډي د پټلۍ ده چې د افغانستان د اورګاډي د پټلۍ د رئیس په وینا د هیواد د بنسټیزو او اقتصادي پروګرامونو څخه یوه ده او د ملي یووالي حکومت ورته ځانګړې توجه کوي. دا پروژه 8 کیلومتره اوږدوالی لري چې پکښې د اورګاډي د پټلۍ څلور قطعې شامل دي، او له هغوی څخه دوه قطعې د ایران په خاوره کې دي او دوه قطعې یې په هرات کې جوړیږي او 70% کار یې بشپړ سوی دی. د افغانستان د اورګاډي د پټلۍ د عمومي رئیس په وینا د دې پروژې په اړه له ایران سره خبرې روانې دي. ایران د دې پروژې مالی چارې پر غاړه لري او د افغانستان د برخې د ساختمان کار د روان کال تر پایه یا د راتلونکي کال تر پسرلي پورې به پیل سي. د افغانستان د اورګاډي د پټلۍ رئیس یما شمس له ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه،
البته د شمال لنچ مارکل تستوري د مزار شریف ته بیا داسې تر عقیلې پورې اندخوی پورې دا تر ټولو هغه څه دی اول چې ډېر اساسی دی او تقریبا تکمیل دی. مطالعات تخنیکی د مخبل خلم سے بیا داسې تر مزار شریف د شار پورې او بیا تر شیرخان بندر پورې دا هم د مطالعات په جریان لاندې دی. وقفه لپاره د بنسیوی د فیلم د قندوز حالات په خاطر ولې ان شاء الله کال تر اخره مطالعات مکمل په بشپړه تکنیکی د ټولو تخنیکی اسنادو سره او آماده دی او ساختمان ته ان شاء الله.
بل پروژه د پاکستان او افغانستان ترمنځ نښلوونکې د اورګاډي د پټلۍ ده چې له چمن څخه پیلېږي او د کندهار تر سپین بولدک پورې ځي. د افغانستان د اورګاډي د پټلۍ عمومي رئیس یما شمس وویل چې هغوی د پېښور او کابل ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ په اړه له پاکستان سره خبرې کوي چې احتمال شته چې تخنیکي مطالعات به د 2018 کال تر نیمایي پورې پیل سي. افغانستان له هغو هیوادونو څخه دی چې پکښې د اورګاډي پټلۍ نه دي پراخې سوې او اوس مهال یوازې 15 کیلومتره پټلۍ له حیرتان څخه تر مزار شریف پورې تللې ده.
تاسو زموږ غږ ازادي راډیو اورئ. په افغانستان کې د امریکا سفارت وایي په دې هیواد کې د هغو زرګونو ځوانانو هڅې ستایي چې د خپل هیواد د اقتصادي پراختیا لپاره هڅې کوي او د ځوانانو لپاره د کار زمینې برابروي. د امریکا سفیر د سه شنبې په ورځ له غرمې وروسته د ځوانانو د سیلو په ناسته کې له هیواد څخه د ځینو ځوانانو وتل یوه ستونزه وګڼله، خو ژمنه یې وکړه چې د کارموندنې په برخه کې به له دې هیواد سره مرستو ته دوام ورکړي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې بیکاری په یوې ستونزې اوښتې، د امریکا متحده ایالات هڅې کوي چې د دې هیواد له وړو تولیدي شرکتونو سره مرستې وکړي څو افغان ځوانانو ته د کار زمینې برابرې شي. په افغانستان کې د امریکا سفیر وایي دا چې یو شمېر ځوانان له هیواده وځي دا ښه خبر نه دی، او دا چې په زرګونو نور ځوانان په هیواد کې دننه په کارونو بوخت دي او خلکو ته د کار زمینې برابروي د ستایلو وړ دي. مایکل میکنلی د سه شنبې په ورځ له غرمې وروسته د ځینو تولیدي شرکتونو د ستایلو په ناسته کې وویل د دې لپاره چې ځوانان کارونه ومومي له دغه شرکتونو سره به مرستې جاري وساتي.
ګډ نیوز ان افغانستان.
په افغانستان کې د خوشحالي خبرونه شته او په آینده کې به هم وي. امریکا ستاسې د پراختیایي همکار په توګه ستاسې ستونزې مني او پر ستونزو ستاسې بری ستایي. امریکا ستاسې د بریالیتوب په لاره کې ستاسې ملاتړ کوي.
د امریکا د متحدو ایالاتو نړیوالې پراختیایي ادارې د آبادۍ په نامه د یوې پروژې له لارې تر اوسه له شاوخوا 1,24 تولیدي شرکتونو سره مرستې کړې دي. د دې ادارې او د وړو تولیدي شرکتونو په تفاهم نامو کې راغلي چې دغه شرکتونه باید هر کال لسګونه ځوانانو ته د کار زمینې برابرې کړي. د دې شرکتونو مسؤلین وایي د امریکا د متحدو ایالاتو د نړیوالې پراختیایي ادارې مرستو د دوی پر چارو مثبت اغېز کړی دی. د دې شرکتونو له ډلې د یوه شرکت مسؤلې ناهید وردک وویل د یوه ویل د کار پیل راته د یو ابتکار په توګه و، خو د وسایلو له کموالي سره مخ و. خو زه اوس د USAID د آبادۍ له پروژې څخه چې د کوچنیو او منځنیو پروژو ملاتړ کوي مننه کوم. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې اکثره ځوانان د بیکارۍ له ستونزې ځورېږي، او همدغه لامل دی چې هر کال زرګونه ځوانان هڅې کوي چې د کار په نیت له غیر قانوني لارو څخه بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي. کارپوهان وایي کار کولی شي چې له یوې خوا د کورنیو اقتصادي ستونزې هوارې کړي او له بلې خوا په هیواد کې سوله او ثبات ټینګ کړي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي په دې ښار کې د سپیو او مړزانو جنګول یو ناوړه فرهنګ بولي او وایي چې دا عمل د دوی په سیمو کې د ځورونې سبب کیږي. په دې اړه مرزی احمد زی رپورټ لري.
که څه هم له تیرو کلونو راهیسې د افغانستان په ځینو سیمو کې د سپو او مړزانو جنګول په یو ډول دود بدل شوی، خو دغه کار ځینې انتقادونه هم له ځان سره لري. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي په ځینو مواردو کې د سپو او مړزانو جنګول د دواړو لورو ترمنځ د جنګ سبب کیږي. د کابل ښار دوه تنو اوسېدونکو عبدالناصر او عبدالله د سه شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه د سپي جنګول دي یا بدنه بازي ده یا کفتر بازي ده، ولې جنگی په ځای تعلیم نه کوي، ولې څنګه جنگی په ځای مثال خبره یو ښه کار نه کوي، یو کاروبار نه کوي، دا هیڅ ښه کار نه دی.
موږ نظر دا حالات خو په تیر په دې وطن کې د پخوان هم د جریان لري تر اوسه پورې دا یو ناوړه نامشروع عمل ده چې څنګه جنگی او بدنه بازی چې دا یو ناوړه کار ده.
د کابل ښار اوسېدونکو له حکومتي مسؤلینو څخه غواړي سو د دغه ناوړه سرګرمیو مخه ونیسي. بلخوا په کابل کې د حیواناتو یو شمېر دکانداران وایي چې باید په جنګولو کې سپو او مرزانو څخه کار ونه خیسل شي. نورالدین چې له اوږدې مودې راهیسې ډول ډول الوتونکي او سپي خرڅوي وایي چې اکثرا د سپو او مرزانو جنګول د خلکو په منځ کې وسله واله نښت رامنځته کوي.
بسیار جنګول شي، دغه بدنه بازي
ډېر جنګونه شوي دي په دغه سل جنګویو او په هغه ځایونو کې چې مرزونه جنګېږي. یو ګروپ یو طرف ته شي، بل ګروپ بل طرف ته شي، حتی پر یو بل باندې ټوپکونه او چړې راوباسي.
په عین حال کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي چې له سپو او مړزانو څخه په جنګولو کې استفاده او یا د هغو په سر شرط یو غیر انساني عمل دی. د دغه ادارې د نړیوالو اړیکو د روسیې پالیسۍ د برخې مرستیال عبدالولي مدقق د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حیوانات او الوتونکي باید هم د انسانانو په شان خوندي ژوند ولري.
خصوصا د چاپیریال له نگاه نه دوه مسلې مطرح دي. په دې کې موږ انسانان یو مکلفیت لرو چې دا واښي ژوي هم زموږ په خوا کې باید د ژوند کولو حق ولري، او د دې سره په خوا کې موږ یو منفي کلتور او فرهنګ راتلونکي نسل ته انتقالوو، خو یو ماشومان په غیر مستقیم شکل باندې تشویقوو.
د ناسمه ساتیرۍ څخه انتقادونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې اوس هم د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې ځینې خلک د پیسو، ځینې خلک د سپو او مرزانو په جنگولو بوختي او له دغه درکه عاید لاسته راوړي، خو عام خلک دغه عمل یو غیر انساني عمل بولي او د مخنیوي غوښتنه کوي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. لس نیمې بجې شوې دي. د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز له ناجیه صاحب څخه اورو.
د کابل ښار د کاتیناو سیمې د دریم سړک په سیمه کې یو ښځه د نامعلومو وسله والو لخوا په ډزو وژل شوې ده. د کابل د امنیه قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر فریدون عبیدی هم پیښه تاییدوي او وایي چې د دوی د څېړنو ټیمونه سیمې ته تللي دي. د بدخشان چارواکي وایي چې لسګونو وسله والو طالبانو پر یمګان ولسوالۍ حمله کړې او له نن سهار راهیسې جګړه روانه ده. افغان ولسمشر د خپل حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي دنده وځنډوله. د افغانستان برېښنا شرکت وایي تر راتلونکو دوو کلونو پورې به د افغانستان د برېښنا ستونزه هواره شي. د جرمني د هانور ښار پولیس وایي چارواکو د یوې بمي چاودنې په اړه د کره معلوماتو له مخې د جرمني او هالند ترمنځ د فوټبال دوستانه لوبه ځنډولې ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان د خپل ګوند تر بری وروسته یو ځلې بیا احمد داود اوغلو ته د صدر اعظم په توګه دنده ورکړه چې نوی حکومت جوړ کړي. د نایجیریا په شمال ختیځ کې پرون یوې ځان وژونکې حملې کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي او اتیا نور ټپیان دي. او چارواکو په بوسنیا کې درې بوسنیایي مسلمانان په دې شک نیولي چې د 1992 څخه تر 1995 کال پورې د بوسنیایي سربهنو په کورنۍ جګړه کې جنگي جرایم ترسره کړي دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورې. وړاندې په خبرونه کې 219 پروګرامونه د ګړې اچار او د غراس کور کله خبرېږي، خو له هغې مخکې په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه درته یو ریپورت لرو. په داسې حال کې چې د افغانستان د کډوالو د چارو وزیر وایي چې دوی له ایرانی مقاماتو سره خبرې کړې چې په افغانستان په ایران کې بد له افغان کډوالو سره ښه چلند کوي، خو په عین حال کې رپورټونه راځي چې ایرانی مقامات او په خاص توګه د هیواد امنیتي ځواکونه له افغانانو سره ډېر ناوړه چلند کوي. یو شمېر افغانان چې د ایران له لارې کډوالۍ ته مخه کوي وایي چې د ایران پولیس باج ورڅخه اخلي، او دا په عمومي توګه هغه افغانان دي چې غیر قانوني اول ایران او بیا له هغه ځایه ترکیې ته ځي څو د سمندر له لارې اروپا ته تیر شي. دوی دا کوي چې ترکیې د تیرېدو لپاره د ایران پولیس او پوځیان ناوړه چلند ورسره کوي او مجبوروي چې پیسې ورکړي. کډوال له ازادي راډیو سره په مرکه کې شکایت کړی چې د ایران پوځیان حتی په ځینو مواردو کې کډوال افغانان په سوریه کې پر وسلوالو ډلو پلوري او جګړې ته استوي. فرشته جلال زیب رپورټ لري.
نبی الله شل کلن دی او په کابل کې د سوداګرۍ له مسلکي لیسې تر فارغېدو وروسته یې پرېکړه وکړه چې اروپا ته ولاړ سي. دی وایي له خپلې کورنۍ او خپلوانو یې لږ تر لږه 15,000 ډالر پور کړل او د ایران له لارې اروپا ته حرکت وکړ، خو نبی الله شاید د دې سفر د خطرونو په اړه زیات فکر نه و کړی. د په مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې ایران ته له رسیدو وروسته د هغه هیواد سرحدي پولیسو ونیو، یو اندازه پیسې چې پور کړې وې پولیسو ته یې وسپارلې او بالاخره یې په ډېرو ستونزو ځان د ترکیې خاورې ته ورساوه. دی د سفر د ترخو شیبو په اړه وایي:
اولین خاطر تلخمنی بود که ما وقتی که به ایران رسیدم به نیمه شب
ایران ته ورسیدو او موږ ټول افغانانی له موټره کښته کړو. زموږ په وهلو ټکولو یې پیل وکړ. یوه شپه یې وساتله او بیا یې اردوګا ته چې د پوځیانو اډه ده ولېږدولو. موږ یې افغانستان ته ستانه کړو. زما په جیب کې 140,000 تومن و چې پولیسو ته مې ورکړل او ځان مې خلاص کړ. د نبی الله په وینا هغه افغانان چې د ایران په خاوره کې ترکیې ته تیریږي شکنجه کیږي، سپکاوی کیږي او حتی په ځینې مواردو کې ډزې ورباندې کیږي. یو بل ځوان افغان فرهاد یویشت کلن دی او په کابل کې د اریانا په نوم د خصوصي پوهنتون د حقوقو د پوهنځي محصل دی. دی هم له کابله د اروپا په هیله روان شوی و، خو وایي چې په ایران کې د ناوړه وضعیت له امله بیرته ستنېدو ته مجبور سو. دی اوس د کابل ښار په څلورم میکرویانو کې له خپلې کورنۍ سره اوسي، خو وایي د هغو ترخو شیبو یادونه لا هم کوي چې په ایران کې پرې تېرې شوي دي. فرهاد وایي چې له زرګونو کسانو سره د ایران په یوه کمپ کې اچول شوی و. دی وایي پر افغانانو یې شاقه کارونه کول، خپله کارګران یې حتی له کاره سپمول، او پر افغانانو به یې تشنابونه پاکول، په کانونو کې یې کار کولو ته مجبوره کول. ملګري ملتونه هر افغان کډوال ته چې په ایران کې پروت وي د میاشتې $300 ورکوي، خو هغوی به یو موټ وریجې دوو تنو ته ورکولې. د ایران ساتونکو به نیمه وچه مړۍ په دوو تنو ویشله. نږدې و چې ځینې خلک له لوږې مړه سي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنېدونکو وزیر سید عالمی بلخی وایي چې له افغان کډوالو سره په ایران کې د ناوړه چلند رپورټونه ورته رسېدلي، او دا مسله یې له ایراني چارواکو سره هم مطرح کړې ده. موږ د قانون له مخې دا مسله له ایراني لوري سره مطرح کولای شو، خو په دې کې مداخله کول زموږ پرتوان لوړه خبره ده. یو بل افغان علیشا یعقوبی وایي چې د ایران له خاورې ترکیې ته د تېرېدو په تمه ایران ته تللی و، او څوونۍ د ایراني پوځیانو په ولکه کې پاتې شوی دی. یعقوبی نیویارک ټایمز ته ویلي، ایراني چارواکو به زندانیانو ته ویل چې که چیرې افغانستان ته ستانه نه شئ، سوریې ته به ولېږدول سئ څو د سوریې د حکومت په ملاتړ جنګ وکړئ. فرهاد د ویلو لپاره تر دې زیاتې خبرې لري. کله چې کډوال د پولیسو لاس ته ورشي په موټرو کې اچوي او د سوریې پولی ته یې لېږدوي. هلته په سوریه کې خلکو ته وایي چې دا کسان یې د جنګ لپاره وروستي، حتی دې خلکو ته د خبرو کولو اجازه نه ورکول کېږي. که څوک غږ پورته کړي وهل او ټکول کېږي، حتی ډزې ورباندې کېږي. د آزاد اروپا راډیو د ایراني برخې خبریاله فاري ناسمي وایي، که څه هم د سوریه جګړې ته د افغانانو د جبري استونې رپورټونه وخت نا وخت په مطبوعاتو کې خپرېږي، خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت هیڅکله دا معلومات نه دي تایید کړي. عاصمی وایی
مرزیه افخم سخنگوی پیشین وزارت خارجه ایران بوده که
در بهرنیو چار وزارت مخکنی ویاندی مرزیه افخم تیر کال پا میزان که پا دیاره در وال ستری جورنال رسپانی رپورت رد کرد. اوی ویل چی ایران افغان کدوال سوریت نستوی او در ایرائی بی اساس گرنلی و. د ایران چاپ مهر روزپانی ویلی کچری افغان کډوال غواړي چې د ایران لاري ترکیه ته ولاړ شي او د ایرانی پولیسو دستور لپامه وغورځوي، پولیس ډزې ورباندې کولای سي. تر اوسه په دې اړه دقیق ارقام نشته چې څومره افغانان د ایران له خاورې اروپایي هیوادونو ته اوښتي دي، خو میرمن عاصمی د ایرانی مطبوعاتو په حواله وایي
روزنامه شهروند چاپ تهران در 28 مرداد تابستون امسال
روان دوبی د تهران چاپ شهروند رسپانی وویل چې د ایران په شمال ویدیزو پولو کې سلطنه غیرقانونی کډوال نیول شوی چې زیاتې افغانانو، او غوښتل یې چې له ختیځ لوري ایران ته داخل شي او په غربي سیمو کې پر پوله ترکیه ته واوړي. د رادیو فردا په حواله د ایران د کورنیو چارو د وزارت امنیتي مرستیال تیرونی ویلي چې هر کال 15 لک افغانان کډوال په غیر قانوني ډول په ایران کې نیول کیږي. د ایران د کورنیو چارو وزارت ویاند حسین علی امیری د زرګونو غیر قانوني کډوالو د بیرته ستنولو خبر هم ورکړی دی.
جوړون کې فرشتہ مرسل،
درنه اوردونکو سلامونه ومني. لمشرانه به مو ارو مرو دا دعا اوریدلی وی چې وای خدای دې لور او بو ساته. که څه هم اور او اوبه ډېرې ستونزې حل کوي او شتون یې ضروري دی، خو د دواړو د کارولو په وخت لږ بېغوري هم د انسان ژوند اخیستلی شي. په اوسنۍ خپرونه کې مو له هغو کسانو سره خبرې کړې چې په اور سوځېدلي دا چې ولې او څه ډول له سوځېدلو کسانو او د استقلال روغتون له مسؤولو کسانو یې اورو. قدرمنو دوستانو، تیر کال د استقلال د روغتون مسؤول کسان ویل چې دوی ته هر ورځ لس تر 12 کسان وروسل کیږي چې د اور بلولو په بیلابیلو وسایلو سوځېدلي، خو سږ کال د سوځېدلو کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. اوس په هر ورځ کې 40 تر 150 پورې سوځېدلي کسان روغتون ته مراجعه کوي. دوی علت بې کیفیته د سون توکي، ګازي ډبې، غازی بخاری او تر ټولو زیات د کورنۍ بیغوري چې خپل ژوند سره کوي یادوي. د بګرام اوسیدونکو اجی اجمل او د کابل اوسیدونکو میرویس وای چې هوا ورځ تر بل سړیږي، نو د سون موادو او غوسلو ته چې خونی تودوي ضرورت دی. خو دوی د لږ بې پروایۍ له وجې د دې پر ځای چې کوټې ګرمې کړي ځانونه یې سوځولي. هغوی د سوي او سون درد لبل هیڅ درد سره نشي پرتله کولی.
یو وخت ګورم چې مخ هم سوځلی او ځان مې هم سوځلی دی. ټول دردونه دي خو سوختګي دې نه وي. سوخت ډېر پاشه یې، هر رقم عملیات مې لیدلی، ټکار مې لیدلی، دا پښه مې مرمۍ خوړلې ده، هر شی مې کړ. دوغونه درد مو نه دی لیدلی چې د سوخت مې ولیدم. خو هر مسلمان ته زه دغه وایم چې له ګاز سره، له تېلي بخاریو سره، له پیترولو سره، له سمواد سره، دغه نام رقم چې وور ده، باید سړی احتیاطي وکړي. دغسې به پراتې په شبخانو کې هغه خونه به دوی تیریږي چې د دغه قربان پکې.
سرټیو وبون تو دوله او داسه ده، هغه ګاز کې ګاز کم بلم خلاص کړ.
ګاز
و بل چې و هغه دا ټول خلاص شو، ټول لمبه واخیستله. په دې باندې اوس لاسونه، پښې، ملا مې سره درد ډېر زیات کوم.
دا چې څه ډول سوځېدل ډېر خطرناک دي او د مرګ لامل کېږي، د استقلال په روغتون کې مونږ له ډاکترانو نه پوښتلي چې د سوځېدلو کسانو درملنه کوي. هغوی د انسان سوځېدل په دریو درجو ویشي. لومړی او دوهمه درجه سوځېدل د درملنې وړ دي، خو د درېیمې درجې د روغېدلو امکان لږ وي. ولس کلن نعیم وایي چې له سوځېدلو یې ډېر وخت تیر شوی، خو اوس هم چې ګرځي له زخمونو یې وینې راځي.
د پیترولو بشکه ګرمه شوله، د تینو هغه ور واخیستله، ما مې مور تېر کش کوله، مور مې ترې بچ شوله. زه اوس ساعت چې وسوځېدم داسې درد مې کړ چې شپه مې وګلی مې وخوړې، درد مې ایله فکر وشو چې حرکت وکړم داسې بیخي وینه او درې نه، داسې د زخمو نه د پښو نه مې وینه چې
د وروستیو کې اکثره کسان د خونو د ګرمولو لپاره له ګاز نه کار اخلي، خو که لږ بېغوري وشي ممکن هغه کس هم د غزنی ولایت د اوسیدونکي شیخ محمد په سرنوشت واوړي.
پنج کیلوی ګاز خالی کما دا را سره وې سم ته وځې په کې ډکه کوم کور ته راوړم. ګاز مې خالی کو بېته خلای مې ورته و، خو زه غلاسونه مې داسې سوخت کړي او مخ مې سوخت کړي. کریم د غاخو یې راوخ ساغه پی باندې په مخ باندې مې ووهه. ډاکټر وای کریم به دې نه پی باندې وهلو، دا وستا ته وای مشکلات پیښي. د ما چې د آینده زندگی یې در له بېله څنګه سره به تېر نه شم. دا درس ما
په سړه هوا کې په مارکیټونو کې هم د دوکانونو د تودولو په وخت د سوځېدلو بدې پیښې رامنځته کېږي. د پکتیا اوسیدونکی بشیر د بخارۍ په تیلو سوځېدلی.
بخارۍ سه مازدیګر بخارۍ ته نو ناستو، یو بل ملګری راغی، بیا پیترولي ګیلانې بخارۍ ته اړو. هغه سې ګیلانې هغه ته جګه بخارۍ ته نغان یو دمې لمبه ووی. هم سې ځان تر بچو او دا لاسونه او دا غاړه مې وسوځېدل کومه تقریبا یو 15-16 ورځې خو ډېر درد یې کاوه.
په لرې پرتو سیمو کې د ډېرو خلکو اقتصاد کمزوری دی، نو ځکه د کورنۍ ټول غړي په یوه خونه کې اوسیږي. بیا چې کله په بخاري کې ور بل کړي نو دیګ هم هماغلته کوي. د استقلال په روغتون کې د دوو هغو مېرمنو خبرې اورو چې یوه یې خپله د دیګ بخار د چاودنې له وجې سوځېدلې او بله د خپلې لور کیسه کوي.
خاله مې دیګ بخار باندې کړی و، یوه سرواز و چې کله مې را دوخته کړو پل مې په سر ورکېښو. ما غوښتل چې ټایټ یې کړم، یو وار مې ټایټ کا، دوه وارې، درېیم وار مې چې ټایټ کا د دیګ بخار مې په جارو کاستی وسوځېده. درد مې دومره درد درلود چې هېڅ تحمل کولی مې نه شوای. څلور پنځو نفرو یې زه نیولی وم چې وینې زه مې د زخمو ته لاس ورونه چوم. پښه مې سوځېدلې ده، لاس مې سوځېدلی، سینه مې سوځېدلې. نور مخو مې حالت ته ګوري، ستونی مې هم ته ګوري ده دي. بېګا د بېوشې پېچکاری راته کړې وه، هغه دس ده چې زه سین مې تر اوسه کم دی تحمل کولی نه شم. اوس مې د دې زړه م بدېږي، د خوراک نه یوه نیمه ورځ د دې زه استفادې کېږم. دومره خفه یم چې خپل مخ ته عینکې نه شم کتلی. عینکې چې ګورم ژړا راځي، دومره خفه کېږم. درد څه دوا شته؟ خو د سوخت دوا دست دوا نشته چې وینې د تا درد به قرار کړم. زه ټولو ته دا وایم چې لرې ګرځئ کورۍ، د اور نه، د دیګ بخار نه، د ګاز نه، د هر څه نه لرې ګرځئ. کنیال به همداسې وي چې بېخي
بخار وکړت په بخاری باندې شی دا تپل زیات شو مته نروي صدا په غاز باندې مالکی هغه غاز باندې چې خو دا چې دا چې تل سم غاز ګلاو دا چې بخار او ته دا مخې دا دا ثاني دا نسی او دا ډول لاس نه وګړه مونږ چې بخار او دی خدای کې چې ورته وګوري سب ستر دي بخار لاس کې نه شوی وای دا پراکی شو چې دا څنګه لې د وونه او د غنم سلام د خشته دا دایما لوسه دې جبل بس معنا نه خدای دې سیال نه وصات
پروختون کې داسې کسان هم ولیدل چې خپلې د ځان لپاره هیڅ هم نشوي کولای. د کابل اوسیدونکو حکیم وایي چې د ورورې د بدن ډیره برخه سوځیدلې نو ځکه ورسره بستر دی.
چاته په کور کې چې له ګازو څخه استفاده کوي یا له پټرولو څخه استفاده کوي هغه مې دا اوسې زه وخت پیدا کوم هغه ټول ځل لري کوم هغه لرګي او هغه شان نه استفاده کوي غو له ګازو نه خالي چې ګازو تقلبي د تیل تقلبي د غلط نه فقره یخ کده مکتزي بيخي د سرګردانی زیاته ده کنه دا مې ورور د شکر د مستری او هغه زور سره دلته مې ورور تر پرې کده یو نه راغوړم چې د جټی جګر کوم کی خپل هم پتان ده مو دای خپل اوس وایي چې یخ مې کابل د نور بخاري زنه لګوم کې په دکان کې تم نو وای او څه خپل به احتیاط یو شای وینې په استفاده نه پیګو ته خوشالي اوس ولا ده که شي کوړ ما شومان دی اوس اکثره خلک زین ما وړ ما شومان څوک په چای سی وی دی څوک دی ور نږدې کدو سره سی وی دی نو تا غوانو ساتنه او د شایان خو باید خپل اندز د کورو کې چې دا څوک مشران دی هغه د دومره فکر وکي چې دا شای خطرناک دی وړ په څه پیګي دا شکر دا غږ زلمای مو خو بیا څنګه ووم سوزې د اندار کنده کنه دته هم ګډ ډیر وری وای نه کړی څه سار ز خپل کار ته دی مازیګر رازش پام کو په دکان کې به ځای ما ګرځه خبر ته وای نن دا خای ځواني په دوران کې ونه دغه چې تر ورسېږي نو خدای دې خیر پېښ کړي ټول مریضان ته خدای شفا ورکړي.
ډاکټر هدایت الله چې د استقلال پروختون کې د سوځیدلو کسانو درملنه کوي وایي چې د ژمي په موسم کې د سوځیدلو کسانو شمیر ځکه زیاتېږي چې هم خلک پرته له دې چې د یو شي خطر ته وګوري د خونو د تودولو لپاره یې کاروي. هغه دا مني چې د افغانستان ډېر کسان بې وزلي دي، د کوټو د ګرمولو لپاره مناسبې وسیلې نه لري، خو تر ډېره حده بې پروا هم دي. لاغ سره مو مرکه کړي ورته غواک بشو
په یو کوټه کې تقریبا بس فامیل ژوند کوي، نه کسه لاس کسه پنځه کسه، او دغه سوځیدل چې واقع کیږي اکثرا بس فامیل سوځي چې د موږ کتلوي توګه باندې بس کورنۍ هم مراجعه کوي سوځیدلي اکثر وخت ګاز لیکي دینه متوجي کیږي چې دوی وخت په وخت خپل د ګاز ډبې چک کی پایپونه چک کی بخاریګان خپل چک کی ډیری مریضان له ولایتونو مراجعه کوي. چلته د ساته د تعلیم هم کمه ده، طریقه د استفادې د ګاز باندې صحیح نه دی، په بې پروايي ډیره سهولتونه د ژوند کم دي.
دلته اکثره میرمنې وي چې دوی مخونه سوځېدلي او تشویش هم دا وځي دا لکه به ورکې سي کنه، تاسو څه وایي دغه د سوختګي د لکو د ورکولو لپاره کوم څه لرې؟
و دلته مختلف دواګان مونږ کوو. هغه مریضان چې مخونه سوځېدلي دي خوشبختانه اکثره مخونه درجه دو دي، پسونه تفاوت لري نسبت نور برخه د بدن څخه. د نور بدن لپاره مونږ فلمازین څخه استفاده کوو، د مخ لپاره پولیفاکس ملهم څخه استفاده کوو چې دا نتیجه ورکړي او لکه نه پېری.
د څه کوم څوک در تراوړي چې له امدار سوختګینه بیا مرسي
فیصدی چې ډیر اوسي اکثرا وقت فوتی لري. داس مریضان راغلي چې 100% سوي دي، داس مریضان راغلي چې 90% سوي دي.
ځینې کسان کورونې درملنه کوي په سوختګي باندې، مثلا کچالو پیږي، د دې سره څومره مخسوي؟
ډیر مخسوي. سندر نه استفاده کوي مریضان، کچالو څخه استفاده کوي. اته یو مریض مون تراوړ او چې خاورو سره پچ غړې کړې وي چې دا بیا خپل زمينه د انتان مسایدي مریض بر طرف ته بي. یو وظیفه د جلد شده د فایف ده چې بدن د میکروبونو څخه د صدمات څخه ساتي. په سوختګي کې جلد مینځي نو دلته زمينه یا تهاجم د میکروبونو ډیریږي. دغه سندر چې دی وهی یا دغه کچاري چې دی وهی په ناسمه توګه وهی دا تعقیب شوی نه دي، د خپل ملواس دي په میکروب. نو دی په قضی توګه یا عمدی توګه دغه میکروب اخی جرحې ته داخلي، بدن ته داخلي، کله چې دا داخل سه جرحې ته د سیستم وینه ته داخليږي. کله چې سیستم د وینه ته داخل سه د مریض مونتن کیږي، تبه پیدا کوي مریض مري. نو دا ډیر یو ناسم کار ده چې دی باید ونه کړي.
درن اوردونکو په خبرونه کې روښانه شوه په کوم اندازې چې د کوټو ګرمول ضروري دي، لاغه نه زیات د لازمه ده چې د هر تودوونکي وسیلې له کارولو سره ډېر احتیاط وشي. د لک بغوري په صورت کې هم د سوځیدلو بدې پیښې رامنځته کیدلی شي چې بیا پرته له پښیمانۍ نه بلیچ پلس نه راځي.
اچار اچار اچار
د چیش اچار
د ګوړی اچار
جوړون کوي ننګیار ناشنا.
وګوریتونکو سلام. وای یوې اصل 15 کلن هیوادوالی اروپا ته رسیدو سره امدا ټینګار کوو چې سیخه می سویډان ته بوزي او له سویډان پرته بل چیرته نه اوسېګم. چې سل کلن مو دومره شوق یاندي نن لس کلن او شل کلن سکیلا او یادا چې وای سړی ډیر زوړ شي نو بیرته د ماشومتوب خواته میلان پیدا کوي. نو که دا سیوی هم مزاړه او هم ماشومان د خارج شوق یاندي. دلته یوازې کاروباریان خوشاله دي، هغوی چې د ډالرو کاروبار لري او په ډالرو یې ګټي. ډالرو ټول لیوانیان کړي دي. د خبرونې په پیل کې یو نوی را رسېدلی خبر واورئ.
پام وکړئ هغه خبر ته چې همدا اوس را ورسېد. د شپې لخوا ارګ ته ورغلي سړکونه د لاسي کراچیو زرېداره قولي اردو ساتي. در په در آژانس خبر راکوي چې د لاسي کراچۍ زرېداره قولي اردو خپل مختلف کنډکونه ارګ ته د ورغلیو څلور لارو په څلور واړه سړکونو کې ځای پر ځای کوي او په دې ډول تر سهار د ارګ امنیت په ډاډمن ډول تامینېږي. خبر زیاتوي چې د کراچیو کنډکونه د پل محمود خان څلور لارې د پل باغ عمومي سیمه د افغانانو او فروشګاه سړکونه د پل خشتي سیمه او مراد خانی تر خپل امنیتي پوښښ لاندې راولي او د شپې لخوا موظفو امنیتي مسؤلینو ته د خوب او دمې چانس برابروي. د لاسي کراچیو دغه زرېداره قوه هر ماسخوتن تر سهاره په ښه ډول خپله دنده ترسره کوي او سهار وختي امنیتي معذف کسان لاسي کراچۍ خپلو اصلي ځایونو ته لیږدوي چې د ورځې خاوندان ورباندې کچالو پیاز میوې او نور شیان وپلوري. د امنیتي چارو کارپوهان باور لري چې کله لاسي کراچیو څخه همدغه ډول د ښار د نورو برخو امنیت لپاره هم کار واخیستل شي نو هیڅ ډول امنیتي پیښه به رامنځته نشي. او د شپې لخوا معذف امنیتي پیره داران او ګزمه کوونکي به هم آرام خپل خوب کوي. دوی وایي چې آفرین په هغه چا چې دغه ډول ابتکار یې کړی دی.
له بهر راغلی خپل ته حاصل سړی سوداوی له همدغه سی یوې کیسې مو خبرو.
زه سړی ځان تیار کړ، بیا به خپه وي.
ولې به خپه کیږي؟
څله نږدې جای خو نه ده راغلی، خود به خپه کیږي.
چې هغه د ورتګ کرایه خو پیدا کړم، څه پیاده خو نشم ورتلی.
دا دوه ورځې پسې ګرځې، تا لا د کرایې پیسې نه دي پیدا کړي.
ښځې، داسې وخت شو چې اوس والله که څوک چا ته ټانګم پور ورکوي.
ځه یو څوک پهیې درکړي، د یوې ورځې په مخه یې تېر نه وغواړه، کلونه خو نه پې تېروي. د کاکا زوی دې راغلی چې زر ډالر هم درکړي، چیرته ځي؟
ته رښتیا وایې، خو که اوس څوک په دغه خبره پوه شي.
دادا ته مې ورشه، کرایه خو به درکړي، اشر ته خو دې هر وخت غواړي.
وار به شم، خو ګمان نه کوم چې را به یې کړي.
ستړی مشي، څنګه شو؟ درې کړې که نه؟
او رایې کړې خو له نووتلو سره.
ولې؟
بیا پوښتنه هم کوي چې ولې تا دې تر اوسه هم دادا ونه پېژنده چې سپږه وژنې او ریچه یې مزد اخلي.
ځه ورکوایې، ته خو ټول عمر زما له دادا نه شکایت کوې، عادت دې سوی. ولې څه کړي دي؟
نور به نو څه کوي، لومړی یې دوه بامه راباندې کاګل کړل، بیا یې سل افغانۍ راکړې او راته ویې ویل چې له ښاره راتلې یوه جوړه کلاو شي او یو دولا پټو به راته راوړې، پیسې دې که راباندې واوختې بیا به یې درکړم.
ځه خدای دې په جنت کې چې هغه اړه دې وچلوله، ته لا خوشحاله هم نه یې. زه خوزیگه چی نا وقتا کیگی در بندی؟
او بخوزیگم خو دا اوه چی چشه دی ورطا برابر کلی دیو که نه؟
هو برابر کلی می دی داغا مخ کشیان چی دیخی دی داغا طول دی
در تیم نی چشی دی؟
تیم که می دی چرگی اگه یکی دی ما ویل چی ماتی نشی پا داغا پلاستیکی خلطه که می دی چکی خلطه یکی دا او پا داغا بوجی که می وچا شافتالا سینزلی دی غوا کرد دی غنم و نینه ورغستلی او آغا تا چلچا راولی و لیخشات دی
تا چوم را دیر شیان دیخی دی دا با چنگ ورام
ما ویل دی خار خلق دی دی کلی شیانو تی اسی سوداوی
خزی دوم را شیان نشم رلائی لگه کم که
تو خو خدای ملامات های پیدا کلیه که نداغ شیان خو زم رای شما شرم دای چی خلی لاس ور ننوزی بیا خوی خوش نور وری دالر در کوی
زده دی نرابانی خوگیگی نو زا وار بیورم
گوره چی راتلی سودا دی ایرانشی لکوره دی جمعه جور سوی هیچ هم ندی پاتا
خواه تو از دعا کوا چی پیسی را کی کنا دا دادا سلگون دی هم رابانی تاوان دی
در کویی دوغم رابان وگای نوی خوچی دی ما جامی دی ایرانشی چی خیلی خیستا لماندار را تراولی
خواه را بیورم دی خدای پامان
پا ما خدی خواه
خا ده کاکا زویا نور ووایا
بس نو چه بوایو ته ده خارج کسی و کاش سات نور ته تیر شی
ده خارج کسی ما پسی گزه ده کاکا زویا داوای چه ده جامی دی ولی دومر زره شوی دی پا دی زمانه که دی دومر زره جامی اغوستی دی
و ما ده کاکا زو کریختی ها در تو وایم نو کم بغل هایم کنه ریختی هم زره شوی دی
نن به خام خوا اخلی با دیخ کاری
او نن دیل خیر اصر اخلم
او دو دری جوره یو زای و اخلا چه بیا جر نزاریگی
خوا اخلمی ده کاکازو که دی اجازه وی زب لارشم چه پا کور که سوگ نشتا
خانو چه نپاتی که گه لارشا پانی
سده ویل
هو تو خو می ده کاکازوی تا آقا یخن قاقا و گل سیب دسمال راورا ده کاکا زویا ده تاسو خود دیر شایقو خوزه چی راتلم نو پا بیره که اومه هیچ چمی ندی را وره
داغه دیا وایخ
تراکه ده کاکا زویا داغه یخم قاق می تاتا را وره داغه ری نمبر دی نو را سره کلو یا وړو که او بدا لیکره او داغه گلیسی دسمال با دی میرمنی تا ور کری که جر لارم نه نو خامه خامه مو پخته نو کرم خو گوره که دی آغا سنزل کوره تاونینه لگ نوری هم را اولی گلی خو خوشعلا بسم بار تای را سر آوردم
ده کاکازو خپکی گی بنا آغا نور شایان ممچی را اولی دی ده غو پیسی بام را کی او چه نور هم توب را غواری ده دی پیسی هم را که که نده دادا سلگون را بانی پاتی کی گی او بیا به پکرار نپری دی
داد سوایه ده هر چه سوغات نو
و خو هر چه ده تای خنخاخ و گلسیب دسمال خراب که
او دا هم یه ورزشی خبر ده ورزش عالی مدیریت خبر را کوی چی په هیواد که ده سرتاسری خوشحالی ده تامین او دایمی سولی ده تینگتیا په خاطر نموار مدیریت ده هیواد ده تکره تیمونو لخوا ده نوابات په میدانی که یو لر مسابقه پلارا چوی حقا تیمونو چی په دغو مسابقو که برخله دی پلان ده دول دی ده لوی کمر ده لیوانو تیم ده دشت سلسله ده کارغانو ده تیم په مقابل که ده آلوباغ ده گیدرو تیم ده انارباغ ده سویانو ده تیم پورانده ده زرابات ده شغالانو تیم ده چورابات ده تمساگانو ده تیم پورانده ده کو کوتل ده چونگکو تیم ده دشت ده سرمخی ده تیم په مقابل که ده زرو کسو ده کشپانو تیم ده نوی کر ده کربورو ده تیم پورانده او ده پخوانی چمن ده ملخانو تیم ده لوی ویاله ده بطو ده تیم په مقابل که شوقیان کولیشی هر اوراز پرتل تکتا ده کسو او تیل ما تیلا دغه پزر پول لوبی ده نوابات په میدانی که وګوري او خوند ری واخلی خو ده پوز بندونو راوړل او چول ده نندرکونکو خپل مسئولیت دی ځکه دوړې به زیاتې وي او لیدل به یې پرته له پوز بندونو ګران وي. غښتلي اوسئ.
خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکی و صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، برای افغانپور، سپوږمۍ او زه حسین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.